سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې اوسطه خبرونې مطالب: په سنا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وینا چې وایي د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای وخت را رسېدلی. د طالبانو پر واکمنۍ د یوې میاشتې له اوښتو وروسته د طالبانو د اقتصادي تګلارې ابهام.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نوم یې جاویدان شي، باید خلکو لپاره ډوډۍ برابر کړي، خلکو لپاره زمینه د تشبث پیدا کړي.
پر ښځینه ژورنالیستانو د طالبانو محدودیتونه
کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی، ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
او د خیبر پښتونخوا په ایالتي پارلمان کې د افغانستان په اړه تاوده بحثونه. نور مطلب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو. له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ. دا هم د خبرونو سره ټکی. د اروپای ټولنې لوی ډیپلوماټ وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بله چاره نشته. له قطر څخه په طبي وسایلو بار الوتکه کابل ته ورسېده او ترکیه وایي چې د افغان پناه غوښتونکو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. بشپړ خبرونه. د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بله چاره نشته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په فرانسه کې د اروپا پارلمان ته وویل بروکسل به د اروپای ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. ښاغلی بورل وویل د افغانستان کړکیچ ختم شوی نه دی، نو اروپای ټولنه پر تحولاتو د نفوذ لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بله لاره نه لري. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د طالبانو پر حکومت تور دی چې د ښځو د حقونو په ګډون اساسي بشري حقونو ته درناوی نه کوي. طالبان وایي چې په دې برخه کې هڅې کوي. لسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر خلاف لاریون وکړ. دوی اعتراض کوي چې د طالبانو لراتک سره د ښځو او بشري حقونو په برخو کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوي. دوی چې د افغانستان بیرغ ورسره و وبکه دوی چې د افغانستان بیرغونه یې له ځان سره لیږدول د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. یوې معترضې زکی رحمانی د ازادۍ راډیو تاجکی څنګه ته وویل
تنور طالب نیست،
دا یوازې طالب نه دی، پاکستان افغانستان اشغال کړی دی. دوی له خپلو جنگي مهماتو سره افغانستان ته ننوتل.
طالبانو د دې اعتراض په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د مدني حقونو تضمین کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د قطر د هوایي شرکت دوهمه الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې له دې وسایلو سره په افغانستان کې د 1 میلیون کسانو لپاره روغتیایي اړتیاوې پوره کیږي. WHO د قطر مننه کړې چې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. له دې مخکې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت چارټر الوتنو کې شاوخوا 400 کسان وایستل شول. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه له خپل جرمن سیال فرانک والتر شتاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع یاد کړه. د ترکیه جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې اردوغان ویلي چې جرمني او اروپایي ټولنې نور غړي باید د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره مرسته وکړي څو دوی هم د افغان پناه غوښتونکو د ستونزې بار ته اوږه ورکړي. ترکیه چې له وړاندې د خپل ګاونډي هیواد سوریې 3 میلیونه 1 لک کډوالو ته پناه ورکړې، له افغانستانه د طالبانو له ویرې د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایرس له یو اخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. دا پیښه په روسیه کې د جوړ کورونا ضد واکسین سپوتنیک وی لپاره یو آزموینه بلل شوې. اتش پیت کلن پوتین پرون سه شنبه له ځینو دولتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل:
زه وایم دا یوه طبیعي ازموینه ده. راځئ وګورو چې سپوتنیک واکسین په عمل کې څنګه کار ورکوي. د تازه معلوماتو له مخې زما د انټي باډي اندازه ډیره لوړه ده. هیله ده هر څه هغه سی وی چې تمه یې لرو او سپوتنیک وی هم د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې خپل خوندیتوب ثابت کړي.
پوتین زیاته کړه له هغه کس سره خبرې کړي دي چې وروسته یې د کورونا د معاینې نتیجه مثبته وخته. او د پراګ یوې ښاري محکمې د روسي وګړي الکساندر فرانچیتی ته تر بل امر پورې په توقیف کې د ساتلو امر کړی. نوموړی تورن چې کیف د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحق کې د دخالت د ادعاو له کبله د هغه په لټه کې و، د یو نړیوال حکم په اساس هم تر تعقیب لاندې و. فرانچیتی به تر هغه مهاله چې اوکراین ته د ده د احتمالي سپارل کېدو پریکړه کېږي په توقیف کې وي. د محکمې له پرونی حکم وروسته فرانچیتی چې تیره یکشنبه د پراګ په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوی و، د پراګ د پانکراتس توقیف ځای ته ولېږدول شو. د فرانچیتی مدافع وکیل یان شوارتس د محکمې د حکم پر وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته د ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. وړاندې راپورونه خبرو او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته د افغانستان په اړه خبرو کې وویل چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو وخت را رسېدلی دی. انتونی بلینکن چې پرون یې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله، د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د سنات د جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات ګوندونو غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناببره وتل وغندل. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مانندس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یوه لویه تېروتنه وه. هغه د ولسمشر جو بایدن له ادارې خپله غوښتنه مطرح کړه.
د بایدن له ادارې غواړم چې پر افغانستان متمرکز پاتې شي. ډېر مهمه ده ترڅو نړۍ هر وخت چې د طالبانو د سرغړونو شاهده وي ممکنه اقدام وکړي.
د سناتورانو له انتقادونو سره سره د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل اوس د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي او امریکا په افغانستان کې خپل حضور پای ته ورسوي. بلینکن چې د سیشن می پورز یې ور بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د پوښتنو د ځواب ویلو لپاره کانګرس ته حاضر شوی و، تیره میاشت له افغانستانه د امریکایي وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د وتلو د پروسې دفاع وکړه. یو سناتور جیمز ریچ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو پر موضوع انتقاد وکړ او دا یې یوه ناوړه ماتې وبلله. خو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه د ورځې په څیر چې د استازو جرګې ته حاضر شوی و، د ولسمشر بایدن د ادارې د پریکړې دفاع وکړه. هغه پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل واشنگتن او متحدان یې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په څیر د تروریستي ډلو مخه به نیسي، چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغې د متحدانو امن ته به ګواښ نه پېښېږي. له دوی سره به حساب کتاب کوو، په دې معنا چې یوازې به د دوی پر خبرو اکتفا نه کوو، تهدیدات ارزوو او د اړتیا په صورت کې به د دغو ګواښونو د شنډولو لپاره په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو د پیاوړتیا اقدام کوو. هغه څه چې له پوځي ځواکه پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ترسره کوو.
پرون سه شنبه له دې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وویل چې دوی نه پریږدي د افغانستان له خاورې پر کوم بل هیواد حمله وسي. ځینو امریکایي سناتورانو پر پاکستان هم انتقاد وکړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته یې کلونه کلونه په خپله خاورې کې پناه ورکړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت وروسته له هغې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړه له افغانستانه د خپلو وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو بهیر پیل کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د اګست میاشتې پر 1 بشپړ سو. که څه هم د امریکا په مشرانو جرګه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه وسول، خو بیا هم ځینو سناتورانو د کابل له نړیوال هوایي ډګره د دوو اونیو په موده کې د خلکو د انتقال بهیر وستایه او یوه لویه هڅه یې وبلله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یو شمېر ښځینه ژورنالیستانې وایي طالبان دوی ته په رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي. طالبانو مخکې ویلي وو چې د نجونو له کار کولو سره کومه ستونزه نه لري، خو دا ښځینه ژورنالیستانې وایي چې طالبانو په هغه څه عمل نه دی کړی چې څو ځلې د هغه ژمنه کړې وه. د ژورنالیستانې وایي طالبانو په دې کار سره د ډېرو کورنیو ډډۍ راوړونکي په کور کې نیولي دي.
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې به یې د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول، وایي د طالبانو په راتګ سره اوس دوی خپله د کرایې لپاره پیسې نه لري. په دغه برخه کې ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي ډېر زیانمن شوي دي. یو شمېر دغه ښځینه ژورنالیستانې د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته. یوه خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره یې کار کاوه د نوم نه خپرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستند.
ډیری ښځینه خبریالانې د ژورنالیستانو په ګډون د کورنیو مشرانې دي. هغه ښځې او نجونې چې به هر کار کوي، زه یوه له هغو ژورنالیستانو څخه یم چې په کور کې په بند کې یم. منګ بدبخته شو اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو او په هنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي. د هغو مېرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړونکي وي
چې خواهد کردن.
یوه بله ښځینه خبریاله چې دی هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې هغې د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړی، خو اوس په کور کې نول سوې ده.
ما خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
ما خزینه ژورنالیستان و لکلون و رئیس سخت کار کرده. زمو گیوازینه هدف ده دقیق و او پر وقت معلومات و چمتو کول و. نن ورځ موږ د بندیانو په څیر د کورونو په څلورو دیوالونو کې بندي یو. د طالبانو له راتګ سره هر ورځ د بیان ازادي محدوده کیږي. که په دا شکل مخ ته ولاړ شي د اندېښنې وړ خبره ده.
د آزاد رسنیو ځینو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او آن کابل کې یو شمېر نجونې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي دي. د رسنیو چارواکو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي، وی ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړې چې له کوره ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي ازادي راډیو ویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویلی شو چې کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته چې ویل شوی و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مه راځئ، نو ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو دغې ډلې د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایه. وړاندې دغې ډلې ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبریالانو لپاره امنه فضا برابره کړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته تا د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په 10 ولایتونو کې 153 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیری رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
هفته ازادي راډيو خبرونه اوري ورستله دي چې د کابل حضوري چمن سیمه د خپل سرو هټيوالو لخواونی ول شو اوس د طالبانو فرهنګي کمیسیون وایي چې دوی د هیواد د لرغونو ځایونو ساتنه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې ځینو کسانو د کابل حضوري چمن چې لسیزې وړاندې ملي جشنونه، پوځي رژې، تفریحي میلې او ورزشي لوبې پکې کېدې. په دې سیمه کې خطونه اچولي او ان تر دې چې یو شمېر کسانو په ځینو برخو کې د پیر او پلور بازارونه هم جوړ کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال له کابل راپور راکوي.
چمن حضوري خدا جشنونه هم په یاد دي.
اویا کلن زبیحولا چې د کابل ښار پاتمه ناحیه کې ژوند کوي وایي د حکومت نه پاملرنې وروستیو ناخوالو د حضوري چمن د دې لرغونې سیمې ارزښت راکم کړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې حضوري چمن یوه تفریحي سیمه او د ورزش لپاره یو مناسب ځای یاد کړ. زبیولا وایي له دې سیمې زیاتې خاطرې په ذهن کې لري.
تفریح و ډېر ښه ځای و. فوټبالستان پکې لوبې کول، یامانګ پکې ځای او ساسرانګ پکې کم ویل، ورور ټکټونه و خلک به ټکټ کول، ننوتو کنسرت. دا خو د عام ملکیت ده، نو دا باید امارت اسلامي داسې یو تاریخي ځای پکې جوړ کړي چې خلک پکې تفریح وکړي.
زبی الله ټینګار کوي چې طالبان باید د حضوري چمن په ساتنه کې له بېغوري کار وانخلي او چاته اجازه ورنه کړي چې دغه لرغونې سیمه په بل شي بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو ورځو راهیسې یو شمېر خلکو د حضوري چمن ځمکه د چونې په کرخو سره ویشلې او ځینو یې آن د پیر او پلور لپاره واړه بازارونه هم پکې جوړ کړي دي. حضوري چمن په کابل کې یو له سترو ورزشي سیمو یادېږي چې شاوخوا سل جریبه ځمکه ده. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لرغونو سیمو په ځانګړي ډول حضوري چمن څخه ساتنه دوی ته لومړیتوب لري.
زما په نظر حضوري چمن تاریخي لرغونتیا لري او د طالبانو مشرتابه ورته پام دی. ټوله هڅه همدا ده چې لرغونې سیمې او تاریخي شتمنۍ وساتل شي. د حضوري چمن په برخه کې هم هڅې روانې دي.
وروسته ځل د کابل حضوري چمن په کال 1997 کې د خصوصي پانګوالو لخوا د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره په همغږۍ د شاوخوا 2 میلیون ډالر په ارزښت بیا ورغول شو او په 1999 کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. خو اوس یې شاوخوا اوسپنیزې کتارې هم خلکو وړي دي. د وخت چارواکو ویلي وو چې په دې سیمه کې به لس د فوټبال او یو د هاکي میدانونه جوړ شي، خو داسې ونه شول. مخکې هم دا چمن څو ځلې رغول شوی و. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې نظر هم راواخلو، خو چا زموږ اړیکه را ځواب نه کړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. خدا شپه پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
بریتانوی ګارډین ورسپانې تر دې سر لیکلنه چې په کابل کې خلک پوښتنه کوي چې د طالبانو دوه مهم مشران ولې په عام محضر کې نه راڅرګندېږي، یوه لیکنه خپره کړې ده. ګارډین لیکي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د هغه مرستیال او د دې ډلې یوه نوموتې څېره ملا عبدالغني برادر نه دي لیدل شوي. د ورسپانې په لیکنه له یو شمېر افغانانو سره داسې پوښتنې پیدا شوي چې آیا دغه دواړه مشران ژوندي دي؟ لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هیڅکله هم په عام محضر کې نه دی راڅرګند شوی، خو د هغه مرستیال ملا عبدالغني برادر ډیر ځلې لیدل شوی، خو په وروستیو څو ورځو کې غیابت ډیرې پوښتنې راولاړې کړې دي. که څه هم د طالبانو ویندویانو هغه اوازې چې ګواکې دواړه مشران مړه شوي رد کړي او د قطر د دفتر ویان څو ورځې مخکې په خپله ټویټر پاڼه کې ملا عبدالغني برادر ته منسوب یو غږیز پیغام ایښی و چې نوموړی پکې د خلکو اوازې ردوي او وایي په یوه مشورتي سفر کندهار ته تللی دی. دغه راز د هغه یوه مرستیال هم د دوشنبې په ورځ د ملا برادر په قلم د یوه لیک تصویر خپور کړی و چې وایي دی په کندهار کې دی. د ګارډین په لیکنه دا چې اوس طالبان په قدرت کې دي او ملا برادر چې د رسنیو په وړاندې د دې ډلې یوه پیژندل شوې څېره و په ویډیو کې نه راڅرګندېږي، له افغانانو سره شکونه نور هم زیات کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ملا برادر یوه ویډیو آنلاین شریکه شوې چې نوموړی په کندهار کې ښکاري، خو دا نه ده څرګنده چې دغه ویډیو کله اخیستل شوې. ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې په وینا لیکي چې ویلي دي ملا برادر د نوي حکومت د جوړېدو په اړه د طالبانو په خپل منځي اختلافاتو کې ماتې خوړلې وه. د هغه حکومت چې تر اعلانېدو مخکې د ملا برادر د مشري خبره ډېره ګرمه وه، خو نوموړي ته پکې د مرستیالۍ دنده ورکړل شوې. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په کانګرس کې توندو بحثونو ته پام اړولی او لیکي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن څخه سختې پوښتنې وشوې او د جمهوري پالو غړو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د ورځپاڼې په لیکنه د دې کمیټې جمهوري پال غړي مایکل مکاول وویل دی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په یوه کلمه کې خلاصه کوي، یعنی خیانت، او زیاته کړه چې هغه امریکا چې دی پیژني تل په خپلو ژمنو عمل کوي. هغه همداشان ویلي زموږ د پوځ یوه مهمه ژمنه دا ده چې هیڅوک به تر شا نه پرېښودل کیږي، خو تاسو دغه ژمنه تر پښو لاندې کړه. له افغانستانه د اګست تر یو دېرشمې پورې امریکایي ځواکونو او متحدانو یې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په دو اونیو کې له 120,000 زیات کسان وایستل، خو د امریکایي اتباعو په ګډون په زرګونو نور افغانان چې له امریکا سره یې په تیرو 20 کلونو کې همکاري کړې او اوس یې ژوند په خطر کې دی هلته پاتې دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نن د سپتمبر په 15مه یوه میاشت واوخته، خو د دې ډلې اقتصادي او مالی پالیسي تر اوسه نه ده معلومه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي او مالی بحران لمن په پراخېدو ده او د کار عام افغانان ډېر زیانمن کړي دي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو یو لوړ رتبه چارواکی د افغانستان د اقتصادي بحران د لا پراخېدو خبرداری ورکوي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح پراپور کې.
عبدالبصیر کاکړ د کندز ولایت اوسیدونکی دی چې وایي د بانکونو تړل کېدو د ده په څیر ګڼ افغانان اغیزمن کړي دي.
تنها زنسه ټول خلک په همدغه مشکلاتو باندې گیر دي، پیسې نسته. مونږه زر تر زله د تحریک څخه غواړو چې بانګونه خوشی کی او پیسې بازار ته راسي، د خلکو لاسونو ته راسي، خپل ضرورتونه رفع کی او خپل خرید و فروش وکي.
ستونزه یوازې د عبدالبصیر کاکړ نه ده، بلکې په ټول افغانستان کې د خوړو بیې لوړې سوي، په بانکونو کې کافی پیسې نه پیدا کیږي او اقتصادي بحران په پراخېدو ښکاري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو میاشت پوره شوه، خو په دې موده کې اقتصادي فعالیتونه او مالی راکړه ورکړه په کمیدو ښکاري. نړیوالو په تیره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړي چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. نورو مرستندویو سازمانونو هم د طالبانو له حکومت سره خپلې مالی مرستې ځنډولې دي. په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود دی او د خدماتونو بهیر یې هم د پخوا غوندې منظم نه ښکاري. په کابل کې د صرافانو د اتحادیې یو غړي محمد طاهر قادری وویل د غستونځي د صرافي کاروبار هم اغیزمن کړي دی.
تمام پولای صرافا در بانک
د صرافان نو ټول پیسې په بانکونو کې باندې پاتې دي. تبن چې ستونزه ایجاد شوه، صرافان خپل پیسې غواړي. د راغلو ستونزو له کبله بانکونه نشي کولای صرافانو ته پیسې پر وخت ورکړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون سه شنبه په کابل کې په یو کانفرنس کې له نړیوالو مرستندویو سازمانونو غوښتنه وکړه چې بیرته خپلې مرستې پیل کړي. ښاغلی متقی وویل چې نړیواله ټولنه دې خپلې مالی او نورې مرستې نه سیاسي کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان د 38 میلیونه وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د لوړې کچې په یوه غونډه کې له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وسوه. ملګرو ملتونو ویلي دغه مالي مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې به پر بشري او نورو چارو لګول کیږي.
پر راپور کې مو واوریدل چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نن یوه میاشت پوره شوه، خو دوی تر اوسه خپل اقتصادي پالیسی نه ده روښانه کړې. صالح محمد صالح د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د رهبرۍ د پلاوي لغړی ازرخش حافظي سره پر دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د هیواد اقتصادي وضعیت ولې د خرابېدو خواته روان دی.
اقتصادی وضعیت لا پخوا ښه نه و، خو دغه نوی بدلون کې لا پسې خراب شو. عمده علت یې دغه دی چې بینالمللي مرستې قطع شوې دي. دا استراتیژیک زیرمې چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر و هغه هم بلاک شوي دي او د افغانستان د مرکزي بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي. او ډیر معاشونه د خلکو نه دي ورکړل شوي دي، قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوی دي.
ستاسو نظر څه دی چې د دغه اقتصادي وضعیت عامل څه کېدای شي؟
یو عامل دغه دی چې یو بدلون راغلی دی، دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څه وکړي، راتلونکی څنګه کیږي. او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان لخوا اعلان شوی نه دي، لکه چې دوی پخپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی، سرپرست حکومت. تر اوسه پورې هماغه حلف وفاداري او دا شیان هم ترسره شوي نه دي. خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو. په دغه تیر شل کال کې موږ د یو مضبوط اقتصادي سیستم خاوند نه یو، زموږ ملي بنسټونه جوړ نه دي، موږ لوی لارې نه لرو، اوتوبان نه لرو، موټروی نه لرو، هاي وی نه لرو، جوړ شوی نه دي. لا موږ د دې لپاره چې برق تولید کو او برق صادر کو، دغه پر ځای موږ برق را واردوو. یو بنسټیز کار نه دی شوی په افغانستان کې چې افغانستان خودکفایي ته په خپل بسیتوب ته ورسیږي.
طالبانو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده، اوس د پانګوالو اصلي اندېښنه څه ګڼل کیږي؟
امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. نن ورځ هم زمونږ یو استازی د بدخشان د ولایت د اتاق څخه راغلی و کابل ته، کابل کې کار درلودل، ویل چې په لاره کې هیڅ مشکل نه و، موږ مستقیم راغلو دلته، لارې خرابې وې، ویجاړې وې، په امنیتي لحاظ ډېر مطمئن او ډاډه راغلو. مخکې دغسې نه و، په ډېر ځایونو کې دا خلک ځورېدل او مشکلات ورته پېښېدل. دا صحیح دی، عمله کافي نه دی، دا یوازې امنیت نه دی، دلته خو د امنیت تر څنګ بینلی اعتبار ته ضرورت شته دی، د خلکو پلوي ته ضرورت شته چې خلک باید د حکومت څخه په کلکه حمایت وکړي. نه یوازې خلکو، بیا ځوانان دي، د ښځې دي، د مدني ټولنه ده، د ژورنالستان دي، د میډیا دي، دغه ته باید د یو دقیق او روښان پالیسي باید وي. اوس اوضاع ښه نه دي متاسفانه، که چیرې دا وضعیت دوام ومومي واردات بندیږي او ذخایر ختمیږي. اوس کوم مال چې خرڅېږي بازار کې دا د متشبسینو ذخایر دي چې د پخوا څخه پاتې دي، هغه مال دي چې په لاره کې و اوس را رسېدلي.
د سوداګرۍ او پانګونې خونو برخلیک به څه کېږي؟ آیا د طالبانو له حکومت سره به ستاسو همکاري دوام کوي؟
او دا خو د متشبسینو ګډ کور ده، دا ټول متشبسین خپل استازي دلته د بیل بیل ولایتونو څخه مرکز ته استوي، بیا هغه مرکزي بورډ جوړیږي او مرکزی بورد خپل مشروعیت د متشبسین د رئیس خاخلی. متشبس جواز نامه لري، قانوني تشبس لري، کاروبار لري، شرکت لري یا انفرادي تشبس لري، د هغوی د مجموعي څخه دا اتاق جوړ دی. دا اتاق د خلکو اتاق دی، د متشبسینو اتاق دی، هغه متشبسین چې بیا د خلکو په خدمت کې دي. مثلا یو دکاندار خو دکان ځان لپاره نه جوړوي، خو دکاندار د خپل دغه د محلي د خلکو د اسانتیاو لپاره شیان راوړي، د بندي سفر ته خرڅوي، دغه خدمت دی، یو فلنیز خدمت دی په این زمان کې. نو اتاق سیاسي ماهیت نه لري، که څه هم سیاست او اقتصاد سره ډېر نږدې دي. هیله لرو چې هر حکومت چې راځي په افغانستان کې دا ضرورت په پام کې ونیسي چې افغانستان بې له معیشت څخه، چې دا اقتصاد علم خپله د معیشت علم دی.
د دغو ستونزو د حل لپاره څه وړاندیزونه کوي؟
افغانستان له نیکه مرغه ډېر شتمن دي، تر مځکې لاندې زیرمې لري، سرګردانې اوبه لري چې دا کولی شي چې مځکې خلابې کړي یا برق تولید شي، عمده صادرات کیدی شي چې د برق صادرات وي. او په این زمان کې بیل بیل معدن لرو، نایاب عناصر که په افغانستان پیدا کیږي چې ډېر شتمن دي، خو تر اوسه پورې متاسفانه یا دا مشمول د فساد و یا کمکاري او بیکاري. که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره دودې برابر کړي، خلکو لپاره وسایي برابر کړي، خلکو لپاره زمينه د تشبث پیدا کړي. بیکاري اوج ته رسیدلې دي، فقر اوج ته رسیدلې دي، خلک ډېر پریشان دي. دوی باید معقول، مدبرانه او عملي سیاستو ته ضرورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د رهبرۍ پلاوي غړی از زرخش حافظی و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش نونس او پنځلس مترو اوریدلی شئ. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خپرونې په 2000 اویا، 4090، 9400، 1800 او 15090 موندلی شئ.
د سهار 8:13 د قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شپه په مکړې د خبرونو لنډیسته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر پرون په فرانسې کې د اروپای پارلمان ته وویل بروکسل به د اروپای ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. جوزف بورل وویل له طالبانو سره له خبرو پرته اروپایي ټولنه بله چاره نه لري. لسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر ضد لاریون وکړ. دوی د افغانستان بیرغونه له ځان سره لیږدول او د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د قطر د هوایي شرکت دوهم الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. WHO ویلي چې له دې وسایلو سره په افغانستان کې د 1 میلیون کسانو لپاره روغتیایي اړتیاوې پوره کیږي. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بلې احتمالي څپې پر وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. ولسمشر رجب طیب اردوغان د څرګندونې پرون له خپل جرمني سیال فرانک والتر شتاین مایر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایرس له یو وخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. او د پراګ خاري محکمې د روس وګړي الکساندر فرانچيتي ته تر بل امر پورې په توقيف کې د پاتې کېدو امر ورکړ. نوموړی تورن چې کیف د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق کې د دخالت د اداو له کبره د هغه په لټه کې و، د یو نړیوال حکم په اساس هم تر تعقیب لاندې و. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې پرون د سپتمبر په 14 د افغانستان د حالاتو په اړه بحثونه وشول. په دې بحث کې د تحریک انصاف واکمن ګوند او د مخالفو ګوندونو د استازو غړو څرګندونې وکړې. اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو په اوسنیو حالاتو کې دا ضروري وبلل چې مرکزی حکومت د افغانستان په اړه غیر مسؤلانه څرګندونې ونه کړي. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبريال غلام غوس راپور ورکوي چې په دې غونډه کې تاوده بحثونه وشول.
د بحث د پیل کولو پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد کونډي له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو انخلا یو ډیر لوی پرمختګ وبللو او د پاکستان په موجوده حکومتي چارواکو یې په دغه لړ کې د ذمہواری د مظاهره کولو غږ وکړو. زمونږ د وفاقي حکومت لخوا غیر ذمہواره بیانونه ورکول نه دي پکار. دا ډیره حساسه معامله ده. پکار ده چې مونږ نړیوال د افغانستان په مسله په اعتماد کې واخلو. مونږ ایران ته چری د مذهبي ریاست قائمولو یا چین ته د کمیونیزم راوستلو یا سعودي عرب ته د بادشاهت راوستلو په اړه څه نه دی ویلي دي. نو مونږ څوک یو چې افغانستان ته ووایو چې ټول شموله یا بل کوم حکومت قائم کړي؟ مونږ ته پر امنه خپلواکه او ذمہوار افغانستان پکار دی. د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې د نوي حالاتو په تناظر کې پاکستان او نړیوالو هیوادونو ته د افغانستان سره همکاري پکار ده. د سټریټیجیک جوړوالی د پالیسۍ په ځای اوس د اقتصادي جوړتیا پالیسي پکار ده. دویمه خبره د پولی دوړ وغړو ته د اوسیدونکو قبیلو ده. نو د پښتنو قبیلو د تک راتک لپاره هم د کرتارپور پرنګ انتظامات پکار دي او پاکستان دی تر ټولو اول هغل تکي اعلان شوی حکومت تسلیم کړي خو په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د افغانستان په چارو کې د مداخلت کولو د پالیسۍ څخه د ډډې کولو وویل او زیاته یې کړه د جمعیت علماء اسلام پی سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نعیمه کشور د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وتلو خوشحالي څرګنده کړه او زیاته یې کړه د طالبانو لخوا ښه ردعمل مخې ته راغلی نو زما په فکر پاکستان چین او نورو ملګرو هیوادونو له د طالبانو مرسته پکار ده خود پیښور نه د صوبایي اسمبلی غړي صلاح الدین مومن په سړه جګړه کې د روس د راپرځولو لپاره د پاکستان د مذهبي او خیلاسي ګوندونو لخوا د امریکې سره ملګرتیا ته په اشاره وویل پکار د اوس ټول نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د پخوا په رنګ د مداخلت کولو څخه ډډه وکړي
د باچا خان بابا که یاد نه کما نو دا به زیاته وي چې هغه د نن نه څلوېښت کاله وړاندې ویلي چې دا د کپیټالیزم او د کمیونیزم تر منځ مقابله ده
په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر امجد علي په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدلو هوډ څرګند کړو او د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه دلته ځینې وړاندیزونه را مخته شو لکه چې سرنګ اختیارولي وویل چې افغانستان ته موټروي غزول پکار دي اوس تجارت او اقتصاد ته وده ورکول پکار دي نو موږ هم دا غواړو لیکن ټولو ته معلومه ده چې د نن نه میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان تعلقات سرنګ وو هغه وخت په افغانستان کې د پاکستان مخالف یو حکومت وو او ټوله پالیسي د پاکستان په ضد وه خدای اسمبلی غړي نثار مومند په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت په ختمېدلو اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه
هغه منتخب حکومت لری کړی شو موږ دلته جمهوریت غواړو د پیغمبر سلام حدیث شریف دی چې مؤمن مسلمان هغه دی چې څه ځان نه خوښي هغه به بل مسلمان نه ډېر افسوس چې موږ دعوه د مسلمانۍ کوو موږ ځان مسلمانان وایو ځان نه جمهوریت غواړو هلته جمهوریت غواړو
د اسمبلی غړو وویل چې د افغانستان د حالاتو په وجه تر ټولو اول اثرات په خیبر پښتونخوا صوبه پریوزي او غواړي چې په دغه اړه خپل آواز مرکزی حکومت ته ورسوي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي شمېره دا ده 00422112411 شمیره بیا وایم 00422112411
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې یو شمیر اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د نوي حکومت او نوي کابینه پر څرنګوالي پیغامونه راته پریخي نور پیغامونه هم راغلي خو راځي په پایل کې دا پیغامونه وورو چې اوریدونکو د طالبانو د نوي حکومت او کابینه په اړه څه ویل دي
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې ما په یوه نشر کې د افغانستان اسلامي امانت چې کابینه واقعا د غور ده مونږ ډېر ورته خوشحاله یو. بس خدای پاک دې وکړي چې ټول کارونه بس د پخوا په څېر همداسې په مخه بوځي، نو افغانان هېڅ تشویش نه کوي. انشاءالله ټول کارونه به
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اللہ اسماعیلی مزار شریف نے تماس نے والا دغه کابینه چې اعلان شوی ده د همه شمول نه ده، ټول شمول نه ده. په دې خاطر له خو طالبانو ژمنه کړې چې موږ یو همه شمول حکومت اعلان ونو، په دې کې نسته همه شمولیت، هیڅ نسته. په کې نو خدای نه خواسته داسې نه وي چې موږ د یو بل نوې جنگ تجربه او خبره مده ده چې پاکستان د موږ په چارو کې دخالت کوي او پاکستان زموږ دشمن ده او پاکستان سرویس خیال کوي چې د افغانستان کې وینه تویه کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
ہلو تجدید دولت، السلام علیکم. لوګر ولایت نه تشکر کوم کوډ نه غږی نه دی طالبان دولت د شپانی کلر سیاول ورشل سی د فیس نه سلو نه کم خاوی نه مکتبو کې الکام دې څنګه څنګه په یوه ځای لوي ام یو یختي چې معلومات تفصیل نه صدرې چې سمات نه سي کولې د چیشته دا جنګ نه کو د چیشته یو لوشوالیان نیولې دی ولې د نه بیرانی د الله طرف سواله دوی د دولت کول نه و دي کوم خپل خلک ته نه څه کولې جنګ نه کول د دې څه دوه نصیب نه د دې چیشته جنګ کول د چیشته دولت و.
سلام علیکم. مولانا زغواری داغه استخبارات د پاکستان ولې افغانستان ته جوړ راځي دا څه کوي افغانستان نه در بدره کوي
السلام علیکم. زکد علی خان زدرانیم دی آزادی رادیو تا دا پیغام سب کوما. افغانستان دی اسلامی امارات تلفون نه غواړم چې په خوا چې د تاسو حکومت وو د پاکستان سره بدر کانګور منډلی وا ویشو ګلم خان وو او د لیاره ټول خلاصوي اغه د مهرباني وکړه چې اغه لیاره د خلاصو کو د افغانستان مهاجر دي کڅو کال ته خاطر دي میرزون دي یا مهاجر دي افغانستان ته تیر ازي پنځم له سیز مهاجر دي ډیر په تکلیف دي په سپین بول د کټل پنی نه وکړو هر شای ګران دي د شپې ځای نه شته په زراوه خلک دي د مهرباني وکړو هلته خلک ډېر په تکلیف په مصیبات کښې خاک دي چې دا خلوص کړو او د دوی به ډېره مهرباني وي ډېر د ثواب کار دی که نه خلک ډېر خیریاوسین کړو ډېر ستړي ستومان دي. نور وسلام.
السلام علیکم. د لشکرا څخه خبرې کوم. زما پوښتنه عموماً د طالبانو مشرانو څخه ده چې دا کابینه اعلانه کړې ده کابینه کښې د یو چا څخه پوښتنه شوې ده چې ملت څخه د ملت د خلکو څخه پوښتنه شوې ده نه ده شوې که چېرې دا موقتي اداره وي که دایمي اداره وي د خلکو د افغانانو د شخص خو په دې کښې ضرور دی چې شاید د خلکو سره مشوره وشي.
السلام علیکم. زه عبدالله خبرې کوم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. متاسفانه کومه کابینه چې د طالبانو لخوا اعلان شوه دا افغانانو جنګ یې ګټلی سیاست یې بایللی ده. ټول افغانستان کښې نور قومونه نه شته نور لسونه نه شته. متاسفانه په ټوله سازنه کښې یو ډاکټر نه شته یو انجینر نه شته یو اقتصاددان نه شته ټوله کابینه د ملا لخوا ده. زه یوه خبره کوم چې د یو ملک نیول د حکومت نیول دا اسانه ده که ده ساتنه یې سخت کار ده او افغانستان متاسفانه یو لږې کورنۍ جګړې ته ټیل واخه.
السلام علیکم. جوړې پخیر دي. شکر دی. د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته ویلی. طالبانو دغه اوسنی کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کښې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی. نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي ځکه موږ ډېر شهیدان ورکړي دا د قدرت په خاطر نه خو د موږ ولایت ته هېڅ پاملرنه نه ده کړي. وخت یې چې راځي ژوندی وو یو کنداره هم په کندار کښې نه وو او په موږ چې هره ورځ چاپې وې هېڅ خبره نه وه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جیو فاطمہ د کندار ولایت څخه ولې حکومت ته طالبان ځان څخه می دا غشتنه ده چې د تیر حکومت د عسکرو کمیسیون معاشونه د دوو میاشتو د چې د دوو میاشتو ده پاته دي عمومي اپم وکړله او که مو دغه معاشونه هم